د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو درېو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزني، لغمان، پکتیا او څلورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه دا اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې څلور برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او 14 په پاکستان کې وي. په اعلامیه کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتک د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نو شمېرو ته خبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو تنظرونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغه درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیقو اطلاعاتو ته د خبرالانو او عامو خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ په ولسمشرۍ کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی تامی بروز پرون پنجشنبه خبر اعلان ته ویلي دا چې برنیک په داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات میومنه قدر من اور ناز کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرفاس من دلن رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او قدر من زکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او صحت چم بم پتنوی خوشا کول لري زکون کو لک سرنګ چیز مر تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشوره مرمن اړوندې د افغان مشوره مرمن پیژن او د هغوی د شمن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر ورځ لستون کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمانی مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځلې بیا هم دغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بولو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمې هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی وه چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی وه کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. هیلې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې اجرت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هېڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې مېرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې مېرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغېزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغېزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکی برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د مېرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څېر باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو؟ د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې مېرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې مېرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن رابعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، مېرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو مېرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو